شنبه دوری یوشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې. احمد چبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. پاکستان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په بیړه وتلو ته اندېښمن دی.
د پاکستان د خارجه وزارت ویان وویل چې پاکستان د یو مسؤولانه خارجي پوجانو د وتو ملاتړی دی.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې پاکستان ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر وروستی سفر څیړل شوی. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې خبر لرو د کندهار ارغنداب ولسوالي له څو میاشتو جګړو وروسته افغان ځواکونه نیولې. دې جګړې څه شاته پرېشي؟
د دوو سوو په شاوخوا کې کسان په مېزه کې دوه غټ پلونه، دوه مشتونه ویجاړ شوي دي، شپږ مکتبه تخریب شوي دي.
د شوان رنگونه پروګرام هم لرو.
دغه ماش راته کفایت نه کوي، واده مې درې کاله کېږي چې پاتې دي.
تر هر څه مخکې خبرونه. د کندهار ارغنداب ولسوالي له طالبانو تصفیه شوه. د کابل جلال آباد پر لوی لار الوزول شوی لوی پل بیرته وصل شو او نړیوال پولیس ته 115 کسانو د نیولو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل. د کندهار د ارغنداب ولسوالي کې د ماینونو د شنډولو عملیات روان دي. چارواکي وایي چې دا ولسوالي وروسته له شپږ میاشتو جګړو پرون تصفیه شوه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ارغنداب په جګړه کې د دې ولسوالي اوسیدونکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. خلک وایي چې نږدې 70 کې کورونه د دې جګړې په ترڅ کې وران شوي دي. د ننګرهار په سره رود ولسوالي کې هغه لوی پل بیرته وصل شو چې وړ مشفه وسلوالو مخالفانو په بمونو الوسولی و. دغه پل د کابل جلال آباد پر دویم لوی سړک جوړ شوی چې د څو ولسوالیو لار پرې سپاره وه. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل پرون د ورځې په ترڅ کې خلک د پله دورانی له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو.
د افغانستان دښمنانو د سره رود ولسوالۍ د فتح آباد په سیمه کې هغه پل چک چې په عمومي سړک و او دغه سړک درې ولسوالۍ سره وصلی متاسفانه په بمونو والوزول او کاملا یې له منځه ویوړ. موږ خوشبختانه وتوانېدلو د موقت په ډول باندې هغه جوړ کړو او انشاءالله که خدای کول په څو ورځو کې به اساسي جوړ سي.
د ننګرهار چارواکي دا د طالبانو کار بولي خو طالبانو د دغه پله دورانولو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د کابل د اوسیدونکو د لګښت بیلونه له دوه میاشتنی سیستم نه یوې میاشتنی ته واړول. د دغه شرکت ویان وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې دا ګامې د خلکو له پرلپسې غوښتنې وروسته اخیستی او په خبره د 14 کال له پیله دا چاره د تطبیق وړ ده.
کال د پیل څخه دا به د کابل په رهایشي سیمو کې تطبیق کړی شي او په راتلونکي نږدو وختو کې به نورو غټو ولایتو ته هم وغځېږي. دا به د اقتصادي له اړخه تر 50% پورې درنو مشترکینو ته د بل په تحویلولو کې کمښت راولي.
د پلازمېنې کابل او شاوخوا ولایتونو برېښنا تر ډېره د افغانستان له دوو شمالي ګاونډیو ازبکستان او تاجکستان څخه واردېږي شي چې وخت ناوخته خلک د پارچاوي په اړه هم شکایتونه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې وتلي ستوري د هندوستان د کرکټ په لیګ کې چې بیګا پیل شلو بي شي. د افغان لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب الرحمن دي چې درې سره د سن رایز حیدرآباد په لوبډلې کې لوبه کوي. د احتیاطي لوبغاړو په ډله کې هم یو شمېر افغانان د دې لیګ لپاره انتخاب شوي. د افغانستان کرکټ بورډ له شور او زوږه ډک دغه لیګ کې د افغان لوبغاړو لوبېدل ګټور بولي. د هندوستان د کرکټ غوره لیګ د جون میاشتې تر 4 نیټې دوام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران کاري ډله بیرته خپلې خبرې پیلوي. د دغه وزارت ویاندې جالینا پورتر د جمعې په ماښام وویل واشنگتن تمه لري چې دا ډله دا اونۍ خپل کار پیل کړي. البته مطلب روانه اونۍ ده. دوی وویل اوسمهال د دواړو هیوادونو پلاوي د مشورو لپاره خپلو پلازمینو ته بیرته ګرځېدلی دي. د امریکا او ایران د اټومي خبرو منځګړیتوب په اټومي تړون کې شکیل اروپایي او د نړۍ نور ستر قدرتونه کوي. د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د ایران اټومي موافقه 2015 کال کې لاسلیک شوه، خو د امریکا پخوانی ولسمشر په 2013 کال کې له دې موافقې ووت. ترکیه وای د امریکا متحده ایالاتونو تور سمندرګی ته دوه جنگی بیړۍ استوی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت یو بیان پرون ماښام د جرمنی ډی پی ایجنټ ته وویل دا بیړۍ د باسفورس بندر للارې تور سمندرګی ته اوړي. د امریکا دفاع وزارت د تیرې دوشنبه په ورځ دغې سیمې ته د بیړۍ د استولو په تړاو له خبرو ډډه وکړه، خو ویل دا کوم غیر معمول کار نه دی. تر اوسه لا معلومه نه ده چې له اوکراین سره نږدې دې سمندرګي کې د امریکایي سمندري ځواکونو د حضور زیاتوالی دغلته د روسیې د ځواکونو له حضور سره تړاو لري او کنه. او روسي خبر دا چې انټرپول یا نړیوال پولیس وای په اروپا او افریقا کې 115 نیوي تنه نیولي او د انساني قاچاق 500 قربانیان یې ژغورلي دي. د انټرپول په وینا دا پراخ عملیات د قانون د تنفیذ نړیوال ادارې لخوا چې مرکز په فرانسه کې دی ترسره شوي دي. دوی وایي نیول شوي کسان د انسانانو په قاچاق، ناقانونه کډوالۍ، د اسنادو په جال او د نشه یي توکو اړوند جرمونو باندې تورن دي. نړیوال پولیس وایي دغو تورنو کسانو کې د سودان، اسپانیا او چین اتباع شامل دي. دا ساجی راډیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ سپه 12.89 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. دا خبری مجله زه احمد شیبر وړاندې کوم. تر ونی مو بجو په دې خبری مجله کې تاسو ته بیلابیل مطالب وړاندې کړو. لومړی مطلب راخلم. پاکستانی چارواکي وایي که امریکایي ځواکونه په بیړه او بې مسؤلیته ډول له افغانستانه ووځي، دا کار به یې ویجاړوونکو کسانو ته موقع په لاس ورکړي. دا خبره د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویان وکړه، خو دا یې روښانه نه کړه چې دا ویجاړوونکي څوک دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې د دوی له پخواني دریځ سره هم توپیر لري، ځکه پخوا یې ویلي وو چې امریکایي ځواکونه باید د دوحې د تړون له مخې په خپل وخت ووځي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي اسلام آباد له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د منظم او با مسؤلیت وتلو ملاتړ کوي. د دغه وزارت ویان زاهد حافظ چودري وایي د بهرنۍ پوځیانو په بیړه وتل به ویجاړوونکو یا ګډوډوونکو کسانو ته د فعالیت موقع ورکړي. نوموړي پرون جمعه په اسلام آباد کې د خپلې اونیزي خبري ناستې پر مهال وویل چې افغانستان تیر کال د سولې په برخه کې ښه پرمختګونه کړي او په خبره یې دا باید وساتل شي او لا پیاوړی شي. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال طاهر خان د ښاغلي چودري د خبرو نور جزئیات داسې څرګند کړل.
زاهد حفیظ چودري ویلي دي چې سملاسي او بغیر د محتاط غور پرته د خارجي فوجانو د افغانستان نه وتل به هغه خلکو ته یو موقع په لاس ورکړي چې هغه د ده په ټکو د صلح پروسې ته زیان رسول غواړي. د پاکستان د خارجه وزارت ویان وویل چې پاکستان د یو مسؤولانه او تنظیم شوی د خارجي فوجانو د وتو ملاتړ دی.
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د پاکستاني چارواکو نوی دریځ د دوی له پخواني هغه سره توپیر لري. د 13 جنوري میاشتې په 22مه د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي و چې د امریکا ولسمشر جو بایدن باید له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو لړۍ روانه وساتي. له افغانستانه تر راتلونکو 20 ورځو پورې د امریکایي ځواکونو وتل هغه موضوع ده چې د طالبانو او امریکا د دوحې په هوکړه کې یادونه شوې ده. که څه هم طالبان د امریکا لخوا د دغې ژمنې په عملي کولو ټینګار کوي، خو د سپینې ماڼۍ ویاند جنسا کې تازه ویلي دا مهلت ستونزمن دی او ژر به یې ولسمشر جو بایدن په اړه پریکړه وکړي.
I'm not going to get ahead of the president's decision and announcement. I expect
the ولسمشر د پریکړې تر اعلان د مخه زه څه نه وایم. تمه لرم چې د میتر لمړی د مخه په خپل له ولسمشر څخه واوري. هغه په ښکاره او دوامدار ډول ویلي چې د میتر لمړی نیټه د ځواکونو ایستل عملا ګران کار دی. دا ضرب الاجل پخوانی ادارې تکلې
بای د پرایر ادمنستریشن.
دوه کې د طالبانو ویان محمد نعیم تیره شپه ازادي راډیو ته ویل دوی له امریکایي چارواکو سره د دوه تړون پر عملي کولو وخت نا وخت خبرې کوي. نو موري ویل چې د افغانستان د مسالې حواري د همدې هوکړې په عملي کولو کې دی. افغان حکومت هم په ظاهره د امریکایي ځواکونو د با مسؤلیته وتلو غوښتون کیدی. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ ویل چې نړیوال متحدین باید د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسولو ضمانتونه ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپ 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د کندهار د ارغنداب ولسوالي چارواکي وایي دغه ولسوالي له شاوخوا شپږو میاشتو جګړو وروسته پرون د جمعې په ورځ د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه پاکه شوه، خو لارې او کوڅې لا هم په ماینونو پوښلې دي. بلخوا د سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي د جمعې په ورځ لا هم د دې ولسوالي په یو شمېر کلیو کې د ډزو او چاودنو ږغونه اورېدلي دي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال انجینر محمد شریف رسولی وایي دغه ولسوالۍ له شاوخوا شپږ میاشتو وروسته د وسلوالو طالبانو د شتون څخه پاکه سوې. د ولسوال په وینا دا مهال افغان امنیتي ځواکونو په سیمه کې د ماینونو د شنډولو لپاره عملیات پیل کړي.
د امنیتي ځواکونو د دې راپور په اساس باندې د تابین لارې چې د ولسوالۍ مرکز دا غاړي سره مشلي مکملن د دولت په لاس کې دي. د تابین څخه وروسته د شاتوري خانګرداب شمال طرف ټول دولت پلاس کې
د شاغلی رسولی په وینا د ارغنداب ولسوالۍ په جګړه کې د ځانې زیات ترڅنګ سلګونه عمل منفی ځایونه او د 100% ملکي خلکو کورونه تخریب سوي. د نوموړي په خبره په تخریب سو عمل منفی ځایونه کې د دوو لوی پلونو په شمول 200 پلچکونه، شپږ شونځي او دوه مسجدونه شامل دي.
ملکي خلکو ته زیات تاوانونه ورسېدل او د جګړې ترڅنګ هغه عمل منفی پروژې یا ساحې تعمیرونه کما کاتب پلچکان او پلونه د مابین څخه ولا پلچکان که وایو د 200 په شاوخوا کې پلچکان په مجموع کې د میزه تل دي دوه غټ پلونه، دوه مسجدونه ویجاړ سوي دي او شپږ مکتبه تخریب سوي دي. نور نو د خلکو کورونه په مجموع کې کو وایو په سلو کورو کې په کلي کې 10 کوره پاتې او یا ټول تخریب دي سرسوي دي نړیدلی.
ارغنداب د کندهار زراعتي ولسوالۍ د چي دانارو لاړخه نړیوال شهرت لري. پر دغه ولسوالۍ د تیر کال په میزان میاشت کې دانارو د حاصلاتو راټولولو پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا حمله وسوه. بلخوا د ارغنداب د ناګهان او مناری سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي د جمعې په ورځ لا هم د دې ولسوالۍ په یو شمېر کلیو کې د ډزو او چاودنو ږغونه اورېدلي.
حالات خو نو داسې اضطراري حالات دي وروره، دا جنګ د دغه حالات دي خامخان. یاره خو دا شار دلته پر دغه ځای تابین کې لا سهار جنګ دالته ګوره یو شی وور اخیستی و دوجه وسم ولاړلي او څوک نور پرېږدي چې ورشي معلومات. پرون داسې پلا لارې لاس ول داسې تر 9 بجو پورې خلک داسې وراوښتل، هغه بېرته دلته تیارې راغلې بمبار وکړه نو بېرته لاس سره بند
وروره. د خلکو وطنونه خراب شوي، کورونه خراب شوي دي، سرایل نړېدلي دي. دا اوس هم جنګ چالانه بیا دي. نو د مسلمانانو کورکښتنو کورونه ګر خراب شوي دي، نه چا پوښتنه کړې ده چې ته څنګه سوې، ته څنګه نسولې یا وږه یا تږه.
د ارغنداب ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس حاجي محمد له حکومت غواړي چې د ارغنداب جګړه ز پولیسو سیمو ته مرستې ورسوي. د حاجي محمد په وینا ډېری خلک چې په یوه جوړه جامو کې له خپلو کورونو وتلي وه، کورونه باغونه او ویالې تخریب سوي دي.
در غنده او خلک ډیر خرس ول، ډیر در به درس ول. په دې 50 کال چې د سپینډورو د خلک څخه مو راوړې دي، پر غنده باندې داسې حالات نه دی راغلي. د دغه درڅنګ چې در غنده خلک ټوک ټوک ول، ستریس ول، باغونه د چدو پالات کړي، خو بیا هم دولت په دغه اندازه توجه نه کړي. در غنده خلکو ته خلک ټوک ټوک دي، خلک در به در دي، سراینه نه لري. په یو جوړه کالو کې راوتلي دي، 15 کال د 12 کال لا سره ورونی مو د خاور سره خاور سولې، کورونه مو نه لیدل، باغونه د چدو پالات کړي ولې خراب دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه در غنده ولسوالۍ د نیول کېدو پاړه د ځای چارواکو د سرګندونو پاړه تفسیره نه کړي. چارواکي وایي د سیمې خلکو ته به تر څو ورځو تصفیوي عملیات وروسته کورونو ته د ستنېدو اجازه ورکړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني سپ 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسلام آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 نیولای شي. غزنی ښار کې هم په منځني سپ 12 شپږنوي ازادي راډیو او اف ام 0.5 اوریدل شي. د غزنی ولایت چارواکي په دغه ولایت کې د 13 جامع جماعتونو د جوړولو خبر ورکوي. دینی عالمان د دولت دا کار ستای.
دا دی ولس او د حکومت تر مابین فاصلې پر کمولو کې واقعا یو مثبت ګام ده.
د غزنی د جامع جماعتونو د جوړولو په اړه د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې په تفصیل راپور لرو او لکه څنګه چې مو واوریدل دا جماعتونه حکومت نیت لري چې د غزنی په ټولو اتلسو ولسوالیو کې جوړ کړي خو ځینو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت ښه نه دی. اووه بجې او 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راډو هند او پاکستان ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د تیرې اونۍ د سفر هدف څه و؟ القاعده په افغانستان کې څه ته سترګې په لاره ده؟ دا موضوعات نړیوالو چاپي خپرونو څېړلې دي. د خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
فارن پالیسی خبرونې د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو د کارپو مایکل کوګلمن په قلم لیکل شوی مطلب خپور کړی چې سرلیک دی روسیه په جنوبی آسیا کې خپل زور ښیي. په مطلب کې راغلی چې هند او پاکستان ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سفر په سیمه کې د نفوذ د زیاتولو لپاره د مسکو هڅې ښیي. لاوروف تیره اونۍ لومړی نوی ډیلی او ورپسې اسلام آباد ته ولاړ. د فارن پالیسی مطلب زیاتوي چې په سیمه کې د نفوذ د پراخولو لپاره د روسیې په هڅو کې د هند او چین ترمنځ د سرحدي لانجې او د پاکستان په مرسته د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره منځګړتوب شامل دی. فارن پالیسی وړاندې لیکي له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو درې لسیزې وروسته مسکو اوس د افغانستان د سولې د پروسې په یو مهم لوبغاړي بدل شوی دی. خپرونه په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په مسکو کې جوړو شویو غونډو ته اشاره کوي چې وروسته یې په تیره میلادي میاشت کې وه. په دې غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو پر پلاو سربیره د امریکا، چین او پاکستان استازو ګډون کړی و خو د هند استازی هلته نه و. مګر خبرونه لیکي چې نوی ډیلی ته د سفر پر مهال له سرګی لاوروف سره د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر قبولوف ملګری و. لاوروف د اپریل په 6 نوی ډیلی ته د سفر پر مهال د افغانستان د سولې په بهیر کې د هند د دایمي رول غوښتنه وکړه. د لاوروف د سفر دوهم ګام په اسلام آباد کې و چې د فارن پالیسی په لیکنه د نوی ډیلی برعکس له طالبانو سره د نږدې اړیکو د پاللو له کبله د افغانستان د سولې په هڅو کې ډیر دخیل دی. لانګ وار ژورنال آنلاین خپرونه چې د تروریزم پر اړوندو مسایلو تحلیلي مطالب خپروي لیکي القاعده شبکه او نورې تروریستي ډلې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړې ته سترګې په لاره دي. خپرونې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر جو بایدن د ادارې د ارزونو په اړه د کارپوهانو یو بحث هم خپور کړی دی. لانګ وار ژورنال د دې بحث په سریزه کې لیکي که ټولې نړۍ ته نظر وکړئ نو به وینئ چې افراطي جهادي ډلې له لویدیځې افریقا نیولې تر جنوبي آسیا پورې په هر ځای کې د جګړې په حل کې دي. د مطلب لیکوال ټینګار کوي چې دا ډلې د دې سیمو پر ټولو یا حتی پر ډیرو برخو ولکه نه لري خو د مرخیړي په شان په هر ځای کې د نهضتونو په بڼه راشنی کیږي. خبرونه زیاتوي چې القاعده شبکې، طالبانو، اسلامي دولت یا داعش او نورو ډلو په دې سیمو کې د چریکي حملو په بڼه جګړې پیل کړې دي. د دفاع او ډیموکراسۍ د بنسټ کارپو بیل روجو په دې بحث کې د خبرو پر مهال ویلي که طالبان له هغو فرصت څخه ګټه واخلي چې د ولسمشر بایدن ادارې د افغانستان د کړکیج د سیاسي حل لپاره برابر کړی نو ګټه به وکړي. لانګ وار ژورنال د نوموړي له قوله لیکي چې وایي که طالبان په افغانستان کې د یو څه مودې لپاره د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو وړاندیز ومني نو په بدل کې به یې دوی هم د امریکا او افغانستان له حکومتونو څخه یو لړ امتیازونه ترلاسه کړي.
د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو، سیاستوالو او پیژندل شویو څیرو د بریتانیا د ملکې د میړه شاهزاده فیلیپ پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه راپور اورېدلی شئ. د غزنی ولایت چارواکي په دغه ولایت کې د 13 جامع جماعتونو د جوړولو خبر ورکوي. دوی وایي دغه جماعتونه به د ټولو ولسوالیو په مرکزونو کې د دولت په ځانګړې بودیجه جوړ شي. دینی عالمان د دولت دا کار ستایي او وایي له دغه ډول کارونو سره د دولت او ملت ترمنځ واټن کمیږي. لغزنی په دیاړه راپور لرو.
دا غزنی د والی ویندوی وحید الله جمزاده زادوی رادیو ته وویل تیر ورځ له مرکز کابل څخه په دې مخه یو پلاوی راغلی وو ترڅو د دغه جماعتونو د جوړولو لپاره زمینه برابره کړي. نوموړي وویل راغلی پلاوی په غزنی کې له سیمه ییزو چارواکو سره د جمهوري ریاست ملي پراختیا عملیاتي ادارې له روانو پروژو په ځانګړي ډول په ښار او اتلس ولسوالیو کې د جوړېدونکو جماعتونو په اړه بحث او خبرې وکړې. د ښاغلي جمعزاده په خبره د لیدنې پر مهال په ولسوالیو کې د جماعتونو د جوړولو د لړۍ په چټکتیا ټینګار وسو.
په ښار او اتلس ولسوالیو کې د جوړېدونکو جماعتونو په اړه بحث او خبرې وکړې. د غزنی ولایت رهبرۍ د پروژو پر جدي او هر اړخیز نظارت ټینګار وکړ او له دوی وغوښتل چې باید د پخپلو کارونو کې سستیا ونه کړي او هغه ټولې پروژې چې تطبیقیږي باید په چټکۍ سره حل شي.
چارواکو نه دی ویلي چې پر دغه جماعتونو به څومره لګښت راځي. په غزنی کې ځینې د نظر خاوندان او دیني عالمان د جمهوري ریاست په ټوله کې د دولت د دغه ډول کارونو ستاینه کوي. د علماو شورا رئیس محمد اسماعیل روحانی ازادۍ راډیو ته وویل حکومت باید د جماعتونو تر څنګ دیني مدرسې هم جوړې کړي او علماو روزي. دا روحانی په خبره له دغه ډول کارونو سره د دولت او ملت ترمنځ فاصله ختمیږي.
دا دی ولس او دی حکومت تر مابین فاصله پر کمولو کې واقعا سی او مثبت ګام ده. خدای دی وکړي ولسمشر چې څو چنده دغه مساجد او د نظام په چوکاټ کې هغه جایت او برجسته او وطن دوسته دینپاله حقپاله علما هم جوړ کړي. د منبر جوړېدل، د محراب جوړېدل، د هغه دپاره هغه څوک چې د منبر وارث لکه علمای دین د هغوی جوړېدل تر مساجدو ډېر مهم بولم.
مولوی محمد اسماعیل روحانی وایي له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې د دغه مسجدونو د جوړولو ترڅنګ د ټولو پراختیايي پروژو په جوړولو کې ورسره همکاري وکړي. چارواکي وایي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ځانګړې پیرزوینې د غزنی په مرکز او ولسوالیو کې د جوړیدونکو یو شمېر جماعتونو کارونه شروع سوي، خو په نامنه ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو له لورې د اجازې نه ورکولو او په ځینو نورو سیمو کې د تخنیکي ستونزو له کبله دغه چارې ځنډېدلې دي. دوی وایي د ځایي قومي مشرانو په منځګړیتوب په ناامنه ولسوالیو کې د ستونزو د له منځه وړلو هڅې روانې دي تر څو په پاته ولسوالیو کې ژر تر ژره دغه چارې پیل سي. خو وسلوال طالبان بیا وایي کله دغه جماعتونو څخه د سیاسي ګټې په توګه استفاده نه کیږي دوی به یې د جوړېدو اجازه ورکړي. د یادې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغه جماعتونو د جوړولو شفافیت او سټنډرډ به په نظر کې نیول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکي وایي تر دې وړاندې هم په غزنی ولایت کې په هغه سیمو کې چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې دي ډیری جماعتونه جوړ سوي او یا بیرته رغول سوي دي، خو ځینې په دې خاطر چې دغه د دولت او یا هم د ځینو نړیوالو موسساتو په پیسو جوړ کړل سوي وسلوالو طالبانو نړولي او یا هم سوځولي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشن آسمان لندی پروگرام که نن لدو تر درو بجو پا افغانستان که د فقر مسئله چیرو. پا افغانستان که جګړو او کرونا د خلکو اقتصادی وضعیت خراب کړی او ملګرو ملتو تازه دی وضعیت ته ژوره اندیشنه څرګنده کړې ده. د نړۍ د بیلابیلو هیوادو مشرانو، سیاستوالو او پیژندل شویو څیرو د بریتانیا د ملکې د میړه شهزاده فیلیپ پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. دغو مشرانو ملکې الیزابت او د بریتانیا شاهي کورنۍ ته د تسلیت پیغامونه استولې دي. شهزاده فیلیپ پرون د 9 کلونو په عمر مړ شو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله الدین درسره شریکوي.
د بریتانیا د بکنګهام ماڼۍ یا د انګلستان د سلطنتي قصر بیرغونه د شهزاده فلیپ د مړینې په ویر نیمه ځوړندې. د انګلستان حکومت له خلکو غوښتي چې د همدردۍ د څرګندونو لپاره د دغې ماڼۍ شاوخوا ته راټول نه شي او د کرونا د مخنیوي اصول مراعت کړي. له دې سره سره هم د ماڼۍ مخې ته د ګلانو سلګونه ګیډۍ ایښودل شوي او سلګونه کسان د مخخې په پار هغې ماڼۍ ته ولاړل چې د شهزاده فلیپ جنازه پکې ساتل کیږي. که څه هم تر اوسه د شهزاده فلیپ د مړینې د لامل په اړه وضاحت نه دی ورکول شوی، خو هغه تیرو څو میاشتو کې روغتون کې وو او قلبي او تنفسي ستونزې درلوده. د فلپ جنازه خاورو ته تر سپارل کېدو پورې د سنت جورج کلیسا په وینزار ماڼۍ کې ساتل کېږي. شاهزاده فلپ 99 کاله عمر درلود او څه باندې 70 لسیزې د ملکې الیزابت خاوند و. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي شاهزاده فلپ په بریتانیا او نړۍ کې د څو نسلونو مینه او لیوالتیا جلب کړې وه. د بریتانیا د حکومت په اعلامیه کې راغلي چې د کورونا وبا له کبله به د هغه مړینې ته ځانګړي دولتي مراسم ترسره نه شي. شاهزاده فلپ په 1921 کال کې د یونان په شاهي کورنۍ کې زیږېدلی و. کله یې چې پلار د ترکیې په وړاندې د یونان د ماتې خوړلو له کبله محاکمه شو، ده د کورنۍ له غړو سره یونان پرېښود او فرانسې ته ولاړ. دې وخت کې نوموړي یوازې 18 میاشتې عمر درلود. د شاهزاده فلپ د مور شاهزادګۍ الیس باتنبرګ ریښه د جرمني سلطنتي کورنۍ ته هم رسیږي او نوموړی لکه ملکه الیزابت د ملکې ویکتوریا له اولادې څخه و. فلپ د زده کړو له بشپړولو وروسته په دویمه نړیواله جګړه کې د انګلستان په ګټه وجنګېد او د بریتانیا تابعیت یې واخیست. د انګلستان د ملکې او شاهزاده فلپ څلور اولادونه، اته لمسیان او 9 کډوسیان پاته دي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ سبا 12/19 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په دې خبری مجله کې د ژوند رنگونه پروګرام درو، خو اوس لنډ خبرونه. د کندهار د ارغنده پولیسوالي کې د ماینونو د شندولو عملیات روان دي. چارواکي وایي چې د ولسوالي وروسته له شپږو میاشتو جګړو پرون له طالبانو ونیول شوه او تصفیه شوه. د ننګرهار په سره رود ولسوالي کې هغه لوی پل بیرته وصل شو چې وړ مشپه وسلوالو مخالفانو په بمونو الوسولی و. دغه پل د کابل جلال آباد پر دویم لوی سړک جوړ شوی چې د څو ولسوالیو لار پرې سپره ده. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د کابل د اوسیدونکو د لګښت بیلونه له دوه میاشتنی سیستم نه یو میاشتنی ته واړول. دغه شرکت ویاند وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته ویل چې دا ګامې د خلکو له پرله پسې غوښتنو وروسته اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې وتلي ستوري د هندوستان د کرکټ په لیګ کې چې بیګا پیل شو لوبې شي. د افغان لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب الرحمن دي چې درې سره د سمرایز حیدرآباد په لوبډله کې لوبه کوي. د احتیاطي لوبغاړو په ډله کې هم یو شمېر افغانان د دې لیګ لپاره انتخاب شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران کاري ډله بیرته خبرې پیلوي. د دغه وزارت ویاندي جالینا پورتر د جمعې په ماښام وویل واشنګټن تمه لري دا ډله راتلونکې اونۍ خپل کار پیل کړي. ترکیه وایي د امریکا متحده ایالاتونه تور سمندرګي ته دوه جنگي بیړۍ استوي او انټرپول یا نړیوال پولیس وایي په اروپا او افریقا کې 195 تنه نیولي او د انساني قاچاق 500 قربانیان ژغورلي. زموږ خپرونې په منځنۍ سپه 12/19 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو خپرونې د سهار لوو د ماښام ترو په منځنۍ سپه 12/19 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او همدارس په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو .com کې نیول شي. د دې خبری مجلې ورسی او تر رسیدلې په پاتې څو دقیقو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
د ژوند رنگونه
مهربانی سند پیشنه.
سلام علیکم، نوم محمد منصور ده، تعلیم تربیت ریاست سرحدات وزارت کارمندیم، اجیریم په دغه دفتر کې کار کوم.
زده کړې کړې دي؟
مکتب می ته اتم سر پورې می ویل بیا می مکتب د اقتصادي لواجه می خوشک راغلم کار ته. د کاروبار په خاطر مکتب می خوشک.
وعده دې کړې؟
وعده می درې کال کېږي چې کوژده می کړې. وعده دغه ماش راته کفایت نه کوي. وعده می درې کال کېږي چې پاتې ده.
په کورنۍ کې نور څوک هم کار کوي؟
بابا جان می ددل تارا سره کار کوي، اندل تاشپاز ده په دغه ریاست کې. زیم او ورونه می د ورور مون واده کړی، مونږ نه جلا ده، خپل کورنۍ خپل ځان چلی.
د ځانه واړه ورونه څوک لري؟
یو واړه ورور می ده، هغه لږ عصبي مشکل لري، هغه په کور کې ده. یو وړکی خور می ده، مور می مړ شوی، مور نه لرم. په کور کې می هغه خور ده چې ټول کارونه له کور خور می کوي.
یعنی خور ده مکتب ته نه ځي؟
نه نه، خور کې می مکتب نه ده. شپږ خورګان می ور، یو مکتب ته نه ده تلی.
ولې نه پرېږدې خویندې چې مکتب ته لاړې شي؟
داسې موږ خواته داسې د قومي یا بل داسې جنجالونه ده چې موږ خپل لورګان د پلار د موږ پلارانه دغه مکتب ته نه پرېږدي.
یعنې که هغوی مکتب ویلی او یو وظیفه اخیستې وه او تا سره مرسته کړې وه، بیا بښنه وه؟
نو ډېر دغه خو لاسنیوی نه و چې د هر چا د کور د کورنۍ له هر غړي نه چې یو لاسنیوی وشي کور چلیږي. نو دا خو چې دا فکر د چا سره وینو؟
تاسې باید خپل خویندې مکتب ته لېږلې وي چې دغه فکر پیدا شوی. نو څنګه به دا فکر پیدا شي؟
نو موږ د پلارونو نه خطا سوی ده، دا کار خو اشتباه ده. نو پراتلون کې مونږ به یو تصمیم راوخلو په دغه اړه، یو څه تصمیم به جوړ کړو چې دغه مشکلات له کورنۍ څخه له منځه یوسو.
یعنی که ستا خپله لورګانې شو بیا مکتب ته پرېږدي؟
انشاءالله انشاءالله، که د خدای تعالی رضا و دا کار بیا راتلونکي انشاءالله دا کار کېږي انشاءالله. نو
ډېره مننه.
خیر.